د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولدک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډېر ژر خلاصه شي. د هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې باغ لرونکو او د میوو سوداګرو ته په میلیونو ډالر تاوان رسولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید د یوه شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوله عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول ولس افغان ولس ته ورسیږي. د خبري ساعت موزنور یاس نوري هر کلی کوم. د هغه موضوعاتو چې په دې خبرونه کې په مختلفو اړخونو څیړو، د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه راغونډ کړي دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر زما همکار هلته په سټډیو کې ده. فریبا جان، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. په نړیوالو خبرونو کې اورو چې په ایټالیا کې د نن سهار وختي سخت زلزلې لږ تر لږه اته دیرش کسان وژل دي، او د ترکیې توپونو او جنگي الوتکو د امریکایي جنگي الوتکو په ملتیا نن د سوریې په شمال کې د داعش په وړاندې عملیاتو کې تر 200 ډیر بمی بریدونه کړي دي.
تاسو سره اوسئ. خو لومړی به محمد حدیث پردیس ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان لوري تړل شوې نن بیرته پرانیستل شي. د پروان ولایت د غوربند په دره کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې د ترتیب شوي طرزالعمل عملي کېدو ته ژمن دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن د چمن سپین بولدک لاره چې د پاکستان له لوري تړل شوې نن بیرته پرانیستل شي. دغه وزارت وایند مسافر حقوقندین ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، او شاید تر څو ساعتونو د سپین بولدک او چمن ترمنځ غځېدلې لار بیرته پرانیستل شي.
د افغانستان لوړپوړي چارواکي په جریان کې دي، خبرې روانې او هڅې په لوړه کچه ادامه لري، او انشاءالله ډېر ژر چې شاید تر راتلونکو څو ساعتونو دغه لاره بیرته پرانستل سي.
پاکستان شپږ ورځې وړاندې دغه لار له هغې وروسته وتړله چې یو شمېر کسانو د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د پاکستان بیرغ ته ور واچو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا دغه پیښه غندلې، او ویلي هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د پروان ولایت د غوربند په دره کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د پروان د نسمیمی پولیسو قمندان هارون مبارز نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د غوربند په دره کې د دوی د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. د ښاغلي مبارز په خبره په دغه نښته کې طالبانو ته هم درنه مرروب لاوختي، خو د دقیقې شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هورسته کورنۍ خبر. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی حکومت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې د ترتیب شوی طرزالعمل عملی کېدو ته ژمن دی. دغه شوراویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د یاد طرزالعمل د عملی کېدو چارې پیل شي.
د طرزالعمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري. په نږدې ورځو کې به د دې طرزالعمل رسمي رونمایي وشي په یو محفل کې.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب طرزالعمل تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا له لوري تایید شو. د ملي امنیت شورا هیله ښیي چې دغه طرزالعمل په عملي کېدو به تر ډیره د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
په ایتالیا کې د نن سهار سخت زلزلې لږ تر لږه اته دیرش تنه وژلې دي. چارواکي وایي شاید مړو شمېر لا نور هم لوړ سي. د ایتالیا د ملکي وګړو د خوندیتوب اداره وایي د ژغورنې ډلې د ړنګو شوي ودانیو په خاورو انبارونو کې په هغو کسانو پسې ګرځي چې لا درک دي. د دغې زلزلې شدت 6.2 درجې ښودل سوی چې نن سهار یې د ایتالیا د پلازمېنې روم په ګډون ځینې مرکزي سیمې ولړزولې. اماتریچا، اکومولي، پوستا او ارکواتا دل ترونتو هغه ښارونه دي چې د راپورونو پر اساس ډېر ځپل شوي دي. د اماتریچا ښاروال له یوې ټلویزیوني شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي چې د دغه ښار لارې ټولې تړل شوي دي. دی وایي په یوه سیمه کې مځکه ښویدلې او شایي یو پل ونړېږي. د همدې ښار یو ژغورل شوي کس ژان کارلو رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای زه په یوه کور کې وم چې د یوې غونډۍ پر سر و او هغه راوښویدله. شکر دی ژوندی پاتې سوم او هیله لرم چې نور هم ټول خوندي وي. زه دوه نیم ساعته ولاړ وم او کتل مې چې نور څه پېښېږي. سخته شیبه وه. زه 15 کلن یم او تر اوسه مې داسې څه نه و لیدلې. دا یو ناورین و. ویل کېږي دغه زلزلې تر ډېره هغو سیمو ته زیان رسولی چې غرنۍ دي او د استوګنې ځایونه پکښې لږ دي. د ترکیې او د امریکا په مشرۍ تلاف ځواکونو له سوریې سره پر پولې جرابلس ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیات پیل کړه. د ورځې تر نیمه پورې د ترکیې توپونو او جنګي الوتکو د امریکایي جنګي الوتکو په ملتیا د جرابلس دننه او شاوخوا سیمو کې تر 200 ډېر بریدونه وکړه. د دغو بریدونو لارښوونه د ترکیې ځانګړو ځواکونو کوله چې د سوریې په شمالي برخو کې ځای پر ځای سوي دي. دغه راز لسکونه ترکیې ټانکونه لیدل سوي چې د سوریې شمالي سیمو ته له پولې اوښتې دي. د ترکیې ولسمشر رجب تای بردغان په انقره کې به خبري غونډې ته ول
بکم بو صبا 4 اعتباریله
د وینن سهار څلور بجې زموږ پاوز او امنیتي ځواکونو د سوریې په شمال کې د هغو تروریستي ډلو لکه داعش او په سوریې کې د دیموکراتیک اتحاد ګوند د کوردي یاغیانو په وړاندې عملیات پیل کړی چې په پرله پسې ډول زموږ هیواد ګواښي. د دیموکراتیک اتحاد ګوند مشر صالح مسلم ویلي چې ترکیه د سوریې په لومه کې ګیر سو او له اسلامي دولت ډلې سره به یو ځای ماته خوري. د عملیات تاسمال پیل سو چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن انقره ته ورسید. دی به د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د صدر اعظم بن علي یلدرم سره د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی چې له بایدن سره په دې سفر کې مل دی خبريالانو ته ویلي چې واشنگتن په دغو عملیاتو کې له ترکیه سره همغږی دی. د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تیرونی د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې سوی وو. دغه قانون چې نن تصویب سو پر 1200 کسانو تطبیق کیږي. د نوی قانون پر اساس په 3000 کسان له بنده خوشي کیږي، تر 4000 ډیر کسان چې محکمه یې ځنډیدلې بخښل کیږي او د 5000 نورو بندیانو د حبس موده لنډیږي. هغه کسان چې په قتل، تروریزم، مذهبي افراطیت او نورو جدي جرایمو تورن دي په دغه نوی قانون کې شامل نه دي. د بخښنې دغه قانون له پخواني شوروي اتحاد څخه د تاجکستان د خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ د ولسمشر لخوا وړاندې سو. تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 9 نیټه لمانځي. د بشري حقوقو فعالان او نړیوال څارونکي د تاجکستان پر حکومت انتقاد کوي چې په هغه هیواد کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د تروریزم ضد قوانینو څخه کار اخلي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو 450 تنه کارکوونکي یا نیولي یا احضار او یا هم خبرداری ورکړی دی. په دې اعلان کې چې د سپای پاسداران په ویبپاڼه کې خپور سو ویل سوي دغه کسان چې نیول سوي یا احضار سوي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې غیر اخلاقي مطالب خپره کړي وو. دا وتر دې مال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات نجيبه زمان وړاندې کوي.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه 28 آسماني شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 26 آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 22.4 آسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.9 آسماني شین. په کابل کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 10.9. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 آسماني شین دی. په بامیان، فیض آباد او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل سوی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10.2، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.3 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.4 ده.
ازادي رادیو او ری دا خبری ساعت زنوری است. نوری د خپل تخنیکی همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولدک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډېر ژر خلاصه شي. د هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې باغ لرونکو او د میوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی.
مشاهد د حالې چې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بانه جوړېږي څو د امسان راګرځول کېږي او هغه تاوان موږ ته رسېږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید یو شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوړه عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي.
پاکستان باید پراخه شینه ولري، داسې ونه شي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي.
له حضرت عمر زخیل وال سره مو مرکه کړې ده. په کندوز کې امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې د بری ادا کوي.
تازدم قوتونه هم را رسیدلی دي. هر خواته چې دښمن سر پورته کړي انشاءالله دښمن نابودیږي.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته مو هم کتنه کړې ده. دغه راز د ملي امنیت شورا او افغان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب نوی تصویب کړی طرز العمل به له دې سره مرسته وکړي چې له دې وروسته خبریالان زیات د خوندیتوب احساس وکړي. او دا هم اوري یو افغان چې په خپل څو کاله مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسېدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوالو ناوړو پیښو وژغوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پیند څپه هم اوریدلای شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي خای نن د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار بیرته پرانستل شي. دا لار له نږدې وی اونۍ رئیس د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هر کال چې د میوو موسم را رسیږي پاکستان په مختلفو پلمو دا لاره بندوي چې باغ لرونکو او د میوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسیږي. نور تفصیل د قسیم سولمن پر راپور کې اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د پرانستلو په خاطر په لوړه کچه تماسونه نیولې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې شاید دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. دوی وایي د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې خبرې سوي او په لوړه کچه هڅې جریان لري. انشاءالله په نږدې راتلونکي یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د نوموړې په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دا مهال کوم دوه اړخیزه تړون نسته، خو دواړه هیوادونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو له مخې خپلو کې راکړه ورکړه لري. د ځایي چارواکو په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د اسد میاشتې په 28مه وروسته له هغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سوه چې ځینو کسانو په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول غندلی او ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو همداراز په وروستیو کې لسګونه هغه پاکستاني کارکوونکي بیرته پاکستان ته ولېږل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو چې د سوداګرۍ او صنایعو خونو یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسګونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او د غیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لار تړي.
موږ شاید د حال چې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بهانه جوړیږي څو د موټرانو راګرځول کېږي او هغه تاوان موږ ته رسیږي.
اوم غوښتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو په دې بریالي نسولو. اخوا د ښاغلي باقي سپارښتنه دا ده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نه سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوی وسي.
و امریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چمن سپین بولدک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډیر ژر خلاصه شي. شاید نن په څو ساعتونو کې دا پوله بیرته خلاصه شي. دا چې دا پوله ولې بندې شوې ښایي تر شایې ډېر عوامل وي، خو یو شی روښانه ده او هغه دا چې هغه په داسې وخت کې تړل کېږي چې د میوو موسم دی. په تېره بیا په کندهار کې ډېرې میوې پاکستان ته ځي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هره ورځ له دې لارې په سلګونو په میوو بار لارۍ پاکستان ته ځي، خو د پولې د بندېدو له امله د پولې دېخوا ولاړې دي او ټولې میوې خرابه شوي او تاوان هم په میلیونو ډالرو افغان سوداګرو او دغه راز باغ لرونکو ته رسېدلی دی. دا چې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه څه کړي دي؟ سوداګري او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه د پسرلی صاحب خبرونه ته راغلاست. پسرلی صاحب، د پولو د بندېدو خو پیښې په کراتو کراتو تکرارېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېره بیا په مختلفو د پولې په اوږدو کې. دا ځل چې د سپین بولدک او چمن لاره تړل شوې ده، سوداګرو او باغلرونکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی. په داسې یو حساس وخت کې چې کله دا پوله تړل کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه څه باید وکړي؟ تر اوسه پورې تاسو څه کړي دي؟
پاکستان حکومت افغان تجارت پانگوال بد بخت تورخم بندر صادرات فصل سبزیجات تازه میوه او نور برادر جلال نور هیوادونو ته ولېږو. بد بختانه د پاکستان هیواد لخوا دغه بندر تړل شوی دی. دا شپږم ورځ ده چې تړلی. په داسې حال کې چې په ورځ کې په سلګونه موټران واړه او غټ دغه لارې تګ راتګ لري. همدارنګه په عرفي ډول د خلکو ترمنځ تجارتي اړیکې هم شته او ترسره کېږي.
پسرلی صاحب، اوریدونکو خبر دی لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مواورې د لارې تړل شوې ده، ډیر تاوان هم سوداګرو ته، عادي خلکو ته او دغه راه سوداګرو ته هم رسیدلی دی. اوس هدف دا دی چې کله چې په دغسې یو اساس وخت کې دغه پوله تړل کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چې یو اورګان ده د په افغانستان کې د سوداګرو د ملاتړ نورې ادارې هم همداسې شته، څه کولی شئ تاسو یا تر اوسه مو څه کړي دي؟
مشخص کارونه کړي دي. اول دا ده چې موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مشترک خونه لرو، د پاک افغان تجارتي صنایعي خونې په نامه دي چې د دواړو هیوادونو تجارانو لپاره سهولتونه ایجادوي. موږ دغه خونې په وخت وکولای شو چې د پاکستان له سفارت سره، همدارنګه د مقاماتو سره، د سفیر سره دا موضوع شریک کړو، هغه ته هم سره مجلس ولرو په افغانستان کې چې دا موضوع به ژر تر ژره حل شي. د پانامو په پاکستاني پانګوالو باندې هم فشار ورکړه چې دوی په خپل حکومت باندې فشار ورکړي تر څو دا د ولسي زمین کې احساس نه کړي او دغه جاسو څنګه تر ژره حل شي. په درېم سره کې د حکومت سره مشوره وکړه او دا موضوع مو حکومت تر غوږونو کې ورسوو چې دوی باید دغه جدي اقدامات وکړي. په تېر د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې دا موضوع هغه سره شریکه کړه، موږ په جریان کې هم د رسمي د لارې، هم د خصوصي ناستو د لارې، هم د مکاتبو د لارې دا موضوع مو هم افغان حکومت سره، هم پاکستان حکومت سره، هم د پاکستان سفارت سره چې په افغانستان کې د ټولو سره مشري کړي دي. غوښتنه مو دا ده چې دا موضوع ژر تر ژره حل شي. زموږ دا ټول کړي دي انتخابات چې اجرایي برخه ځکه کمزوره ده چې موږ اجراءات نشو کولای. غوښتنه کولی شو مشوره ورکولی شو او غږ پورته کولی شو د خصوصي سکتور په نمایندګۍ. موږ دا کارونه کړي دي او دا کارونه دوام لري. د دې بدر تړل کېدل موږ لپاره ډېر زیات تاوان راوړلی دی. موږ نه غواړو چې نور تاوان هم واوړي.
سرلای صاحب، کله چې اوس دومره تاوان سوداګرو او باغلارونکو ته رسیدلی دی، اکثرا د افغانستان ملي سوداګر خو کله مالونه واردوي بهر ته هم صادروي، لکه په تېره بیا د افغانستان وچې میوې، تازه میوې او نور، دومره تاوان چې دوی ته رسیدلی، که چیرې دا تاوانونه د دوی ټول ثبت شي، داسې کومه اداره شته چې دوی ته بیرته په یو شکل سبسایدي ورکړي د افغانستان د مالیې وزارت یا د سوداګرۍ او د صنایعو وزارت یا د تجارت وزارت دوی له ګمرکي ماغونه معاف کړي په یو شکل باندې جبران سي؟ ځکه چیرې سوداګرو ملاتړ ونه شي، خو دوی خو همدا د افغانستان د راتلونکي سرمایه ده.
او ملي او نړیوال قانوني چې دا راځي د چې په توګه هغه د څه کې او هم دغه څه هغه غیر متوازن حالات کې چې په دغه دوام خلکو ته توازن او ځان د اړول کېږي حکومت د کړنو حالات کې دا خصوصي سکتور سره په دوام سره په مناسب کې چې څو دې وکړي خپل تجارت پر مخ وړي په دې دی باید مارکیټي مالیات ورکړي او د بهرانه قرضې کې د دې شي ګټه او اخلي څو وخت به دوه توګه کړي
پسرلی صاحب د سوداګری او صنایعو خونه ولې دغه ابتکار پلاس کې نه اخلي؟ ولې داسې یو میکانیزم نه رامنځته کوي چې سوداګر هم ډاډه شي چې شیر دوی تاوان کوي، بیرته یو مرجع شته، حکومت شتر شي، کوي چې دوی بیرته د دوی ملاتړ وکړي، په یو شکل د دوی هغه تاوان جبران کړي؟
حکومت افغانستان کی رہائش کی بار فشار راوړل او لا فشار اوس خلاصم دوام لري چې هغه موږ په وزینو قانونو کې حاجدات او اصلاحات راوړل مواغ مواغ سفارت چې د افغانستان په داخل کې د غیر مترقبه حالات او عمل او پانګوال کې پیستی دي موږ هڅه کوي چې یو اندازه حکومت څخه حکومت او مرستې جلب کړو او دا خپل کار کړو، مګر د نورو هېوادونو تر منځ چې کله دغسې موضوعات پیستی دي موږ غوښتنې کړي دي، مګر سره مظاهره نه نیولی او نه افغان حکومت نه پاکستان حکومت دا موضوع نه لري او نه موږ سره حکومت کړي، یعنې زموږ غوښتنه لا تر اوسه پورې دوام لري، زموږ انتقاد باندې ازاد چې درې د سیاسي لانجو له امله موږ ته ستاسو دننه اړول
ډېره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی راسره و له ټلیفون په لیکو، له دې کبله چې کیفیت د غږ ښه نه و زموږ بخښنه ومنئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بیا د سپین بولدک د لارې تړل کېدو ته په اشاره وایي پاکستان باید د یوه شخص یا کوچنۍ ډلې د ناوړ عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي. له حضرت عمر زاخیل وال سره مو مرکه کړې څو شېبې وروسته.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. تاسو هم کولی شئ چې په دې موضوع خپل نظر سره شریک کړئ. آیا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې کافي اقدامات کړي دي په تیره بیا د سپین بولدک د چمن د پولې د تړل کېدو په وړاندې چې ډېر ژر دغه پوله خلاصه کړي او نور له دې زیات زیان سوداګرو او د میویل سوداګرو او باغلرونکو ته ونه رسیږي؟ په دې اړه نظر کوي سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي په سپین بولدک د پاکستان د بیرغ د سوځول کېدو پیښه غندي او هر چا چې دا کار کړی د افغانستان د ولس او حکومت استازیتوب نه کوي. ښاغلی زاخیل وال وایي پاکستان باید د داسې یو عمل چې په شخصي توګه څو کسانو ترسره کړی وي سزا د پولې دواړو غاړو ولسونو او سوداګرو ته ورنه کړي. له ښاغلي زاخیل وال سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
زاخیل وال صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې له تیر وو ورځو راهیسې تړلې ده، آیا د پاکستاني چارواکو هغه ادعا چې دوی وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ سوځول شوی او د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل شوي دي، دوی دا ادعا تر کومه ځایه سمه بولي؟
کېدای شي چې هغه کوم شواهد چې دي شواهد داسې ښیي چې د پاکستان بیرغ سوځېدلی دی، هغه په عین وخت کې باید ووینو چې د بیرغ سوځېدنه چې د پاکستان د ولس په مقابل کې بې احترامي ده، دا د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو نه خطرنه سړیتوب دی. په اخر کې د افغانستان حکومت داسې یو کار، دا یو شخصي انفرادي عمل د اشخاصو دی البته بیرغ سوزیدنه داسې نه ده چې یوازې افغانستان په طرف شوی کرکتر پاکستان کې داسې پېښې رامنځته کېږي، مګر په عین وخت کې چې موږ د عمل غندو چې ځکه چې یو بې ځایه عمل دی، یو عمل دی چې هغه اظهار د احترامۍ په مقابل د یو ملاقاتو یو خلکو چې کوي، او په عین وخت کې د اړیکو چې ناتوزه پورې په اړیکې سربان زیات ستونزې لرو هغه ستونزې لا زیاتوي. نو هېڅ نه وه که هر چا د پاکستان بیرغ سوزولې، هېڅ نه وه خدمت افغانستان ته نه دی کړی، هېڅ نه وه فخر په دې شي باید بد ونه کړي. په عین وخت کې دا هم باید ووایو چې یو انفرادي عمل په مقابل کې پاکستان باید پراخه سینه ولري، داسې ونشي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي. همدا اوس مثلا د سپین بولدک دروازې چې ورځې دي چې بندې شوي دي، یوازې د قندار په طرف نه دي، خو په کوټه او په چمن کې ډېری سوداګر د دې نه متاثره شوي، ډېری خلک د دې نه متاثره شوي دي. نو دغه نه خو پالیسیم چې دي زما په آن باندې د ښې حوصلې پراخې حوصلې پالیسۍ او استازیتوب نه کوي. پاکستان یو لوی ملک دی، داسې حادثات به پېښېږي، انفرادي عمل به کېږي. انفرادي عملو په مقابل کې دا شی دومره غټول چې بیا ورځې دروازې بندول فکر کوم چې په دې باندې بیا هم یو څه غور پکار دی. دې خواته
دغه لار چې تړل شوې ده د پاکستان او د افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ فکر کوم دوه درې ځله غونډې هم شوې دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. څه فکر کوئ چې سبب یې څه دی؟
اختلاف نظر به موجود وي، بیا هم زه ډېر زیات په جریان کښې نه یم، مطلق د جریان هم نه یم، تفاوت نظر به په دې کښې موجود اوسي چې دا مسله. زما خیال همدا دی چې د افغانستان په طرف باندې چې زه په استازیتوب خبرې کوم، همدا چې دا ومني چې دا غلط کار شوی، ولې نه دا ومني چې دا عمل په هند هر چا بیرغ چې وسوزه وشي، په بیرغ کښې په سوزولو کښې بې احترامي ښودل خلکو ته بیرغ ښودلو ته په هېڅ نه وه په ګټه د مملکت نه شي کېدی. نو نه ده همدا کفایت کوي، د دې نه وړاندې د دې خبرې نه لویه جوړول دا د دوو ملکونو په ګټه نه ده، دا د خلکو چې هغې خوا ته او دې خوا ته دي د دوی په ګټه باندې نه ده. فلحاله په دې چې دې موضوع نه لا پسې غټه جوړه کړي، لا زیات تاثیرات پیدا کړي، لا نور اضافي زړه بدني رامنځته کړي. بیا هم زما کوم بحث چې دلته د پاکستاني چارواکو سره چې زه پرون دلته اسلام آباد ته ورسېدم چې اوسه پورې دی، چې په دې چې دا غټه کوو باید کوچنۍ کړو، حل یې کړو، مخکې لاړ شو.
ساس خپل هلته په اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک سطح له پاکستاني چارواکو سره خبرې شوي دي، او هغوی څه وایي په دې اړه؟ زاخلوال صاحب، موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، ویل کېږي چې دغه وروستۍ غونډه فکر کوم پرون ناوخته یا به نن څه وي. په دې غونډې کې وایي پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ویلي دي چې شپږ دېرش تنه پاکستاني اتباع چې وایي ویزا یې هم درلوده په افغانستان کې بندیان دي، وایي چې دغه دې راخوشي سي، او افغانستان دې چې هلته د پاکستان بیرغ ته سپکاوی سوی دی، په دې اړه دې لیکلې بخښنه وغواړي. په دې اړه د افغانستان دریځ څه دی؟
اول دا دی چې د موضوعاتو تړل سره نه دي په کار. اول خو باید واضح شي چې دا سپین بولدک دروازه یا د بیرغ سوزېدلو په خاطر جوړه شوه، که نه اوس نور موضوعات اضافه کړي. زه شخصاً او نه ولسمشر نو بل هېڅوک لوی لوړپوړی چارواکو د حکومت د دې طرفدار یو، بلکې جدي مخالف یو چې د پاکستاني کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې دوی کار کوي، چې تر اوسه د دوی تعداد یو لک یو نیم لکو ته رسېږي، دوی باید د ورورۍ برخود ورسره وشي، مطلق هېڅ نه وه ستونزه ورته جوړه نه شي. دوی چې په کوم ځای کښې مصروف دي، په قندهار کښې دا کار کېږي، هر چا چې کړی دی، دوی د افغانستان د حکومت د عمومي پالیسیو د سرغړونې کړې. دغه تشویش ته بن مانند ولسمشر سره به هم یو ځای چې مطلق هدایت صادر کړي چې هېڅ پاکستاني کارکوونکي په هېڅ ګور ته افغانستان کښې څوک نشي ازارولی. دا تړلې نه ده د سپین بولدک ته خبره سره، دا منحیث یو غوښتنې نه، دا منحیث زمونږ د پالیسیو دغه خبره موږ کوو، دا خبره باید تطبیق شي. راغلو مسله د وزر هغه وخت کښې څوک کوي چې یو کار خپله چا کړي، وخت کښې چې حکومت کښې دا کار کړی، حکومت طبعاً وایي چې وزر غواړي. چې د عامو خلکو نه یو دوه نفر راپېښ شي، د هغې دپاره حکومت وزر نه شي غوښتلی، د هغې دپاره د حکومت یو چارواکی هغه محکومولی شي چې هغه ما په صریحو الفاظو باندې پرون لا محکومه کړه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوالو چې د چمن سپین بولدک د لارې د تړل کېدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه نظر سره شریکاوه. ډېرو اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه پر موضوع راستولی دي. د یو څو تنو لولو عبدالباري ظاهري له کندهاره لیکلي دي چې پا پاکستان لار په داسې وخت کې بندوي چې میوه پخېږي او دوی هر کال په یوه او بله پلمه لار په دغه موسم کې بندوي چې میلیونونه تاوان افغانانو ته رسېږي. موږ هم باید دوی میوه دغسې په دغسې وخت کې ورستې کړو. شفیع الله لیلیزی له کندهار بیا لیکي پاکستان به پاکستان سوداګرو ته تاوانونه رسوي. د افغانستان حکومت هم لاس تر زنې ناست دی، جلبي او چاکلیټ په چایو پورې خوري. دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسم اتسواتلس شمیرې لارې موږ ته راستولي، ول تاسو نه مننه چې موږ ته تل پیغامونه راستولي. خبرونه دوه مینې مې ته رسیدلی او اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ممکن ده چې من سپین بولدک لارې چې لشپږ ورځو راهیسې د پاکستان له لورې تړل شوې نن بیرته پرانستل سي. د پروان ولایت غوربند په دره کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه مهمات امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د برښنا د خدماتو د تنظیم د قانون پلي کول به پانګوال وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونې وکړي او ورسره به د برښنا د متوازنې او چټکې پراختیا لپاره زمینه برابره شي. د ترکیه توپونو او جنگي الوتکو د امریکایي جنگي الوتکو په ملتیا نن د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل شوي عملیاتو کې تر 200 ډیر بریتونه وکړه. په ایتالیا کې د نن سهار سخت زلزلې لشت لږ اته ډیر شتنه وژلې دي. چارواکي وایي شاید مړو شمیر نور هم ډیر سي. او د تاجکستان پارلمان د بخښنې یو نوی قانون تصویب کړ چې تیرونی د ولسمشر امام علي رحمانوف لخوا وړاندې شوی وو. دغه قانون پر 2000 کسانو تطبیق کیږي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ آی سی سی یا د کرکټ د آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې دوی د دې غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې چې بالاخره یې نتیجه ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې د آی سی سی یا د کرکټ د آسیایي شورا غړیتوب د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی او له دې سره به افغان لوبډله قرار قرار د نورو نړیوالو لوبډلو سیاله شي. خغلی دانش په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی له افغان حکومت غوښتي وو چې کرکټ د ښوونځیو په درسي نصاب کې شامل کړي، چې په خبره افغان حکومت ورسره په دې اړه ژمنه هم کړې ده. د دانش په وینا په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د کرکټ په برخه کې له یو شمېر نورو بهرنیو لوبډلو سره هم د دوستانه سیالۍ کوربه وي. د سپورت د پنځګونو فدراسیونونو مسؤلین وایي چې نن د دې فدراسیون د لامبو وهلو لوبې پای ته ورسېدې. د نوموړي فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې لاتو ولایتونو څخه د 15 لوبغاړو په ګډون په کابل کې ترسره شوې، د لامبو په برخه کې روح الله صبغت او فرهاد لومړی او رامین سیاد او سجاد دویم مقامونه وګټل. د خغلی سروري په خبره په دغه سیالیو کې چې وونه وړاندې پیل شوې وي، د ځغاستې، نخې ویشتلو، از غلولو، لامبو وهلو او د توري وهلو په برخه کې لوبغاړو سیالۍ وکړي. د دوی په خبره چې دغه سیالۍ د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ ترسره شوې. او د 2000 کال د اولمپیک سیالیو لپاره د جاپان ملي لوبغاړی وټاکل شو. د برازیل په ریو ښار کې د 2018 کال د اولمپیک سیالیو په پای ته رسیدو سره اوس د نړیوالو اولمپیک سیالیو مسؤلینو پام د 2000 کال د اولمپیک سیالیو لپاره د جاپان ملي لوبغاړي ته اوښتی. د جاپان نړیوال لوبغاړي چې د نړۍ په پرمختللي سیستم جوړ او پوښلی دی، شاوخوا د لیدلو وړ منظرې هم لري چې ننداره چیان کولی شي، هم په لوبغاړي کې له لوبو او هم له دغو منظرو خوند واخلي. په دغه پرمختللي لوبغاړي کې 80,000 ننداره چیان په یو وخت د لوبو ننداره کولی شي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خبرونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کندوز کې امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانو عملیاتو کې د بری ادا کوي.
تازه دم قوتونه هم را رسیدلي دي. هر خواته چې دښمن سر پورته کی، ان شاء الله دښمن نابودیږي.
د ملي والدي حکومت د مشرانو ترمنځ راپورته شوی اختلافات د مو په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د خبر اعلانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب طرز العمل تصویب کړی او په پوره چمتووالي سره به هغه تطبیقوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. دا هم اوري چې یو افغان چې په خپل تو کال مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسیدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوال ناوړو پیښو وژغوري او په ایټالیا کې د وروستۍ زلزلې له حاله به مو هم خبر کړو. ازادي رادیو اوري په کندوز کې جک پوډ امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت د په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان په شاتم بول شوي او سخت ماته خوړلې ده. نور حالي له سیمې د ازادي رادیو د خبريال اجمل آرین پر رپورټ کوي.
په کندوز ولایت کې جکپوړي پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان لکلکه مات سره مخامخ شوي دي، ځکه افغان ځواکونه د هغوی پر وړاندې په یو قوي مورال سره جنګیږي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد وایي چې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه د کندوز په بیلابیلو سیمو کې پر شاتم بول شوي دي. ښاغلی مراد زیاتوي چې په کندوز کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي.
تصامیم یې چې جدیدا اتخاذ کردیم قوتای دفاعي او عملیاتي را وظایف شنه مشه
موږ د نوي پلانونو له مخې د عملیاتي او دفاعي قوتونو دندې مشخص کړې. د کندوز خلک د نور تشویش نه کوي، ځکه موږ خپل عملیاتونه ګام په ګام پر مخ وړو او د دې ولایت ولسوالۍ هم تصفیه کوو. په ورته وخت کې د کندوز د ملي امنیت سرپرست ستر جنرال سید امیرشاه سادات د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې بیا ځلې کندوز سقوط نه کوي. ښاغلی سادات زیاتوي
وایي باور یقین مردم کندوز داشته باشد که انشاءالله ارمانه به گور خواهد بردن که دوباره به تصرف
خلک دې مطمئن وسی د کندوز د بیا نیولو ارمان به طالبان ګور ته یوسي، ځکه د افغان ګډ امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په میړانې سره مقاومت کوي او جنګیږي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان برید جنرال ادم خان متین بیا وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ټول پلانونه، تحرکات او بریدونه ناکام شوي دي. ښاغلی متین زیاته کړه چې دې ولایت ته تازه دمه ځواکونه هم را رسیدلي دي.
ډېر ښه پلانونه زموږ لاس لاندې دي، د هغه د تطبیق سره سم دښمن ماته خوري، اوس یې ماته خوړلې ده او دښمن په شاتم بولې ده. تازه دم قوتونه هم را رسیدلي دي، هرې خواته چې دښمن سر پورته کړي انشاءالله دښمن نابودیږي.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ هم وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو عملیاتونه په شاتم بول شوي دي. ښاغلی جنگلباغ زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. دښمن په کندوز کې ماته خوړلې ده او په ناامنو سیمو کې زموږ ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، او خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د کندوز له هرې ولشتې خاورې څخه دفاع او ننګه کوو څو خلکو ته د امن فضا برابره کړو. دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې د کندوز ولایت خلکو ته د امنیت د ښه کېدو په برخه کې ډاډ ورکوي چې اوس مهال د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې او د نوموړي ولایت په خان آباد، علي آباد، امام صاحب، د شیرچی، چهاردرې او قلعهزال ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، او نږدې یو میاشت وه چې د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده څه باندې یوه اونۍ شوه چې د کندوز تخار او د کندوز شیرخان بندر لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. بل لوري ته زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو امنیتي چارواکو دغه ادعاوې ردوي او زیاتوي چې لا هم وسلوال طالبان په خپلو نیول شوو ځایونو کې ځای پر ځای دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه مو په کندوز کې د افغان امنیتي چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولې دي. یو شمیر څېړونکي د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته په پام سره وایي چې دغه اختلافات د دې لامل شوي چې د دولت وسلوال مخالفین خپلې حملې نورې هم ګړندۍ کړي، او د هیواد په یو شمیر سیمو کې پخواني جهادي مشران دې ته هڅولي چې خپلې جبهې قوي او خپل پلویان نور هم په وسلو سنبال کړي. د ملي یووالي د حکومت مشرانو هم د خپلو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره تر اوسه دوه ځلې مخامخ غونډې کړې، او په پام کې ده چې بله درېیمه غونډه سبا ترسره کړي. د غونډې په د سبنۍ په غونډه کې به هم دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي. ملالۍ بشیر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
کله چې د روان کال په لومړیو کې د امریکا د استخباراتي ادارې د رئیس دفتر په نړۍ کې د خپرېدونکو خطرونو ارزونه وکړه، په دې ارزونه کې د افغانستان په اړه داسې وویل: سیاسي پیوستون به د کابل د ملي یووالي د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي، او دغه حکومت په 2014 په پای کې للویو او لاوی شونکو ستونزو سره مخامخ سي. په دغه ستونزو کې د انتخاباتي اصلاحاتو پلي کول، ځنډیدلې پارلماني انتخابات او د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې احتمالي تغییر چې شاید افغانستان د اساسي قانون ترتیب بدل کړي شامل دي. په دې وروستیو کې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات را سربیره سوي او اجرایي رئیس څه باندې یوه اونۍ مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دریو میاشتو په موده کې له ولسمشر سره نه دی لیدلی. په عکس العمل کې د ولسمشر دفتر یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د ښاغلي عبدالله خبرې غیر مسؤولانه وي او د حکومتداري د دایرې دننه نه وي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې طالبانو او نورو سخت دریځو د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی او د هیواد امنیتي ځواکونو یو شمیر مهمې سیمې له لاسه ورکړي دي. څېړونکي وایي د هیواد د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل سوي چې سخت دریځ خپلې حملې نورې هم زیاتې کړې. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې پخواني جهادي مشران د هیواد په ځینو برخو کې خپل پلویان لمسوي او غواړي هغوی نور هم وسلوال سي.
پخواني مجاهدین چې خپل جبهې تقویه کوي هغه ویني چې حکومت ضعیف پاتې شوی دی د ترهګرو د ماتې په مقابل کې، او هر ورځ کوم ولای او ولسوالی یا په شرق کې یا په جنوب کې یا په شمال کې طالبان الله سوالیږي. نو هر یو خپل موقف دی، نظامی هم قوي کوي، هم په سیاست کې لوبه کوي، او هم په اردو امنیت کې هم غواړي چې خپل لاس بر وساتي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات او همداراز د اساسي قانون اصلاحات هغه ستونزې دي چې حکومت په دوامداره توګه ورسره مخامخ دی او غواړي حل یې کړي. څېړونکي وایي د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی او یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې، د جهادي مشرانو لخوا د خپلو پلویانو مسلح کول او په انتخاباتي او د اساسي قانون په اصلاحاتو کې ځنډ به نور هم حالات کړکېچن کړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه فاروق بشر وایي چې افغانستان یوازې له کورنیو ستونزو سره نه، بلکې له بهرنیو ستونزو سره هم مخامخ دی.
بینظمی چې اوس په افغانستان کې راغلی او جګړې هرې خوا ته شروع شوي دي، دا خارجي بڼه هم لري. پاکستان مستقیما په دې کې ښکېل دی او ایران په دې کې ښکېل دی، او نړۍ داخلي جالونه چې اوس پیدا شوي دي، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی په منځ کې، دا یوازې د دوی په منځ کې نه دي، بلکې د دواړو ټیمونو په منځ کې دي.
خو په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو او حل کولو په مقصد په خپل منځ کې کتنې پیل کړې دي، او د سه شنبې په ورځ ښاغلي عبدالله عبدالله وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته لاره هواره سوې ده. تر اوسه دواړو مشرانو دوه ځلې سره لیدلی دي او ټاکل سوې ده د دریم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ سره وویني. د دواړو لورو د چارواکو په وینا په دې غونډو کې به دواړه مشران د خپلو بحثونو نتیجه اخلي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان حکومت د خبریالانو او رسنیو د امنیت خوندیتوب طرز العمل تصویب کړی او په پوره چمتووالی سره به عملي کړي. د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرز العمل د ټولو اړوندو ادارو لخوا له ترتیب وروسته د سیشن بي پورز د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې تصویب شو. د خبریالانو ځینو مدافع ډلې بیا وایي چې که څه هم دا طرز العمل ډیر جامع دی، خو که پلي کولو ته یې جدید تدابیر ونه نیول شي بې ګټې به وي، یعنی اغیز به دومره زیات نه وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د خبریالانو او رسنیو د امنیت او خوندیتوب کړنلاره له هر ډول ګواښونو څخه د هغوی د خوندیتوب په هدف تصویب شوي او پلي کولو ته یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل دا طرز العمل چې د ټولو قوانینو په رڼا کې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د مدافع ډلو لخوا جوړ شوی، د ولسمشر په مشرۍ د امنیت شورا لخوا تصویب شو.
د رسنیو د خوندیتوب او د امنیت د تامین طرز العمل تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا فعالي مجلس کې تصویب شو، او د دې طرز العمل د جوړېدو هدف دا دی چې د رسنیو او د هغو د کارکوونکو یعنې ژورنالیستان امنیت د ټولو واخونو مسؤول شدی طرز العمل تطبیق ته د افغانستان دولت پوره چمتووالی لري.
خغلی غورزنګ ویل د سه شمې پرز د امنیت شورا په غونډه کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت د کړنلارې ترتیب کونکي وستایل شو او ډیر ژر به د مخکتنی غونډه هم جوړ شي. د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب کړنلار داسې وخت تصویب شوی چې د 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بلل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل حکومت باید په ټول جدیت دا کړنلار تطبیق او کداسي ونکړي، خبريالانو په وړاندې به تاوتریخواله خپل اوچ تورسيږي.
بدلی که در 6 ماه اول سال 2016 داخل
غلی شریفی وی د دې لپاره چې 2014 کال په لومړی شپږم میاشتو کې لس خبرلن وژل شوی یاد کال د خبرلن لپاره د رسنیو په تاریخ کې تر ټولو خونړی کال دی. دا چې کال لا ختم نه دی او لس خبرلن وژل شوی مونږ ډیر اندېښنه لرو که دا طرز العمل تطبیق نشي ممکن ډیر زیات تلفات ولرو. غلی شریفی ویل تصویب شوې کړنلاره ډیره جامع ده او دوی به هڅه کوي چې د خبرلنو د مدافعینو په توګه یې د پلي کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو اوریدل شي. لوو بجو وروسته هم په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د برېښنا د خدمتونو د تنظیم د قانون پلي کول به پانګوال وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونې وکړي. د دې وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو کال کې د دې قانون پلي کېدل په هیواد کې د برېښنا د متوازنې او چټکې پراختیا لامل شو. په دې برخه کې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې د بهرنیو پانګو د راجلبولو او د اوبو د مهارولو لپاره کورنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې په تېر یو کال کې 8 کورنیو او بهرنیو کمپنیو ته د برېښنا په برخه کې د پانګې اچونې په مقصد جوازونه ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د خدمتونو د تنظیم د قانون پلي کول په هیواد کې د برېښنا د متوازنې او چټکې پراختیا لپاره مناسب زمینې برابرې کړي دي.
خوشبختانه دغه قانون دا زمینه برابره کړې چې له دې سره سم خصوصي پانګوال کولای شي چې د انرژي په سکتور کې پانګه واچوي. موږ تر اوسه توانېدلی یو چې د انرژي په سکتور کې د پانګې اچونې په مقصد 8 کمپنیو ته جواز ورکړو.
د برېښنا د خدمتونو د تنظیم قانون کال مخکې په 12 فصلونو او 15 مادو کې توشیح شوی دی. دغه قانون له طبیعي منابعو څخه د برېښنا د تولید، د برېښنایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د ښوالي، د برېښنا د پراختیا، اقتصادي ودې او د هیواد په کچه د برېښنا د تنظیمولو لپاره ترتیب شوی دی. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له خپلو مختلفو منابعو څخه د 310,000 میګاواټو برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. حال دا چې اوس مهال د دې هیواد 15% برېښنا وارداتي ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې حکومت د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو سره په دې برخو کې بهرنیو پانګوالو ته د پانګو اچولو اجازه نه ورکوي. د دې کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي حکومت د هڅه وکړي چې د بهرنیو مرستو جلبولو او د اوبو د مهارولو لپاره کورنیو پانګوالو ته زمینې برابرې کړي.
دا ډېره حساسه خبره ده. خارجي کمپنیو ته زموږ د برخ ورکول چې راسئ دلته سرمایه ګذاري وکړي بیا یې په خارجي غټ قیمت باندې زموږ پر خلکو خرڅوي، زموږ خلک د هغه تحمل نه لري. د آزاد بازار اقتصاد چې په افغانستان کې عملي دی او دا د دولت یو ډېره لوی اشتباه ده او د قانون اساسي یو ډېره ضعیفه نقطه ده.
په ورته وخت کې ځینې اقتصادي پوهان وایي چې د برېښنا مناسب تنظیم د پلانونو پلي کولو پیاوړې ارادې او عملی کارونو ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید کافی منابع لري او په کار ده چې په اقتصادي پراختیا کې ځینې سمه ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
د افغانستان کرکټ بورډ د ای سی سی د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د آسیایي شورا په وروستۍ غونډه کې آسیایي هیوادونو د افغانستان کرکټ پرمختګ ته په کتو دا پریکړه کړې ده. د کرکټ د لوبې ځینې څېړونکي په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره دا ښه زیری ګڼي، خو وایي چې افغان کرکټ بورډ باید د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ته هم هڅې ډېرې کړي. په اړه نور حالې د سبون کاکړ پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ د آسیایي شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کول د دغه هیواد د کرکټ په تاریخ کې ستر پرمختګ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان کرکټ بورډ د دې غړیتوب ترلاسه کولو لپاره له ډېر وخت راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې. نوموړی وایي چې د ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا بشپړ غړیتوب د افغانستان د کرکټ بقا او په راتلونکي کې د ډېرو سیالیو لرلو لپاره یو ښه پرمختګ دی.
په ای سی سی ای جی ایم کې د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره لومړی غټ زیری دا و چې مونږ فل ممبرشپ واخیستو. د مونږ سره عمان او سعودي ته هم د فل ممبرشپ ورکړل شو. په خوا مونږ د ای سی سی فل ممبر نه وو چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده.
د شغل دانش په وینا د کرکټ د آسیایي شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان ترڅنګ عمان او سعودي عربستان هم د آسیایي کرکټ شورا لخوا دا امتیاز ترلاسه کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ ورسره ژمنه شوې چې د دغه هیواد د کرکټ بورډ مشر راتلونکي کال د آسیایي شورا مرستیال او د بورډ غړی ټاکل کیږي. ای سی سی یا د کرکټ آسیایي شورا په لومړي ځل په 1983 کال کې جوړ شو چې څلور ویشت آسیایي هیوادونه غړیتوب لري. د دې شورا غړیو د رواني اونۍ په پیل کې د ځینو پریکړو او په سریلانکا کې د لسو کلونو لپاره د مرکزي دفتر د بیا پرانیستلو لپاره په هغه هیواد کې راټول شوي ول. دا شورا د کرکټ د نړیوال شورا څخه وروسته د کرکټ په برخه کې یو فعال شورا ګڼل کیږي چې په آسیایي هیوادونو کې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د سپورت د برخې شنونکي ذبیح الله شهزاد په ای سی سی کې د افغانستان کرکټ بورډ غړیتوب یو تاریخي لاسته راوړنه بولي.
رښتیا هم کرکټ په افغانستان کې خپل پرمختګ کړی او په کرکټ آسیایي شورا کې بشپړ غړیتوب مونږ ته یو هیله راکوي چې انشاءالله د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب هم ترلاسه کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ داسې وخت دا غړیتوب ترلاسه کوي چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلو په خپلو پرلپسې بریو د ډیرو هیوادونو پاملرنه ځان ته راوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې د سپورت کمیټې مشر رشید بوکټی سمو د مخکې د ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا شان ولوبېږي لکه څنګه چې په وروستیو شل اوریز لوبو کې ولوبېده، نو دا د ټول لپاره یو ستر خطر جوړېدلی شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ځوان افغان چې د زرهاو پناه غوښتونکو په څیر څو کاله مخکې له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و، تر څو کلونو وروسته له یو داسې پلان سره بیرته دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګه وژغوري. دا افغان ځوان مهدي صالحي نومیږي او غواړي چې د بې پیلوټه الوتکې یا ډرون په مرسته د هغو پناه غوښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تیرېدو هڅې کوي. نور جزئیات د فرشته جلازی پر پورته کوي.
د پناه غوښتونکو لپاره بې پیلوټه الوتکې د مهدي صالحي د پروژې نوم دی. صالحي او د ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناه غوښتونکي چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان لامله د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدی صالحی د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناغښتونکو د ډوبېدو مخنیوي وشي او یا لشتلجه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تر ژره معلومات ترلاسه کړي او مرستې ورواستوي. د دوی بي پلوټه الوتکې کولای شي چې د سمندر په هر برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکونکو پرته لدی چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخ خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي او د ارتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدی صالحی د یونان په لیسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پایل تکل کړی، ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریه او د افریقا د شمال له هیوادونو تښتي، له ترکیه یا لیبیا د مدیترانی په اوبو کې د یونان لیسبوس ټاپو ته رسیږي. مهدی صالحی ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تیښتې ته اړ شو، او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسید. مهدی صالحی اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدی صالحی او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارکه د دې پروژې د عملي کولو لپاره لیسبوس ته تللي دي. دوی د بی پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بی پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیاري کمرې لري، او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یو ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونې کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکي کولای سي چې د سمندر لډیرو لرو ځایونو حتی د دې بی پلوټه الوتکو په کمرو کې اخیستل شوي فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدی صالحی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او ستري بی پلوټه الوتکې هم جوړې کړي، څو د ده په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګ وژغورل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض د انټرنیټ لارې هم صافه او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي www.azadiradio.org/com. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د ایتالیا مرکزی برخې یوې شدید زلزلې ولړزول چې لږ تر لږه 38 تنه پکې وژل شوي، خو د دې ویرشته چې د تلفاتو شمیر به له دې هم لوړ شي. په ایتالیا کې د ژغورنې مامورین وایي چې ګڼ شمیر خلک د ړنګو شو ودانیو تر خرابو لاندې دي. یو شمیر کسان ورک دي او د ژغورنې مامورین له خاورو د زلزلې ځپلو خلکو د رایستلو هڅه کوي. بیا هم نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کوي.
د ایتالیا یو شمیر شهرونه نن سهار 6.2 درجې زلزلې ولړزول او ډیر زیات تاوان رسولی. د ژغورنې مامورین د زلزلې ځپلو سیمو ته تللي او د ړنګو ودانیو له خرابو د خلکو په ایستلو او ژغورلو لګیا دي. که څه هم تر اوسه ویل سوي چې 38 تنه مړه دي، خو داسې ویره ده چې د دغو مړو شمیر به زیات سي. ایتالوي چارواکي اندېښنه لري چې ډیر کسان شایي لا هم د ودانیو تر خرابو لاندې وي او د مړو شمیر به ورسره زیات شي. د زلزلې ټکانونه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې حتی محسوس و چې د زلزلې له ځایه لري دی، او ډیر خلک له ودانیو د لارو او سرکونو غاړو ته راوستل. د نننې زلزلې له امله یو متاثر سوي وګړي چې ځان یې رویټرز خبري آژانس ده ژیان کارلو په نوم معرفي کړی وویل: زه د هغې غونډې پر سر باندې په یوه کور کې اوسېدم چې زلزلې چپه کړ. زه له خدای خوشاله یم چې ژوندی پاتې سوم. له څو ساعتونو راهیسې دلته په یوازې یوه بنیان کې ولاړ یم. موږ منتظر یو چې بالاخره څه کیږي. زه د 15 کلو یم او هیڅکله مې دغسې ستره درنه زلزله نه وه تجربه کړې. دغسې واړه واړه ټکانونه کېدل، خو دومره ستره زلزله هیڅکله دلته نه وه سوې. دا یو مصیبت دی. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم نن د واتیکان په سنت پیترز میدان کې خلکو ته وویل:
دینانسی الا نوتیزیا دل ترمون.
مان د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې خبر واوري چې زیات خلک یې ځپلي، خلک پکې مړه شوي او زخمیان دي. کورونه چپسوي دي. زه له دې عمل خپل درد او غم نشم څرګندولای. زه هغو خلکو او کورنیو ته چې دوستان او عزیزان په دغه پیښه کې مړه شوي یا زخمیان دي تسلیت وایم او په غم کې ورسره شریک یم. د ایتالیا په مرکزی برخو کې د نننې زلزلې له امله ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. په ایتالیا کې داسې زلزلې بې ساري نه دي. په دې هیواد کې اوه کاله مخکې لشتلژه 309 تنه ده تقریبا ورته شدت په زلزله کې مړه شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبری ساعت وروستۍ شیبې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د چمن سپین بولډک پوله به چې له څو ورځو راهیسې تړلې ډېر ژر خلاصه شي. دا هغه پوله ده چې تړل کېدو یوازې په کندهار کې باغلرونکو او د میوې سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دغې پولې تړل کېدو ته په اشاره وایي پاکستان باید د یوه شخص یا یوې کوچنۍ ډلې د ناوړه عمل په خاطر داسې څه ونه کړي چې زیان یې ټول افغان ولس ته ورسیږي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماته رسیدلې ده او د هغوی پلانونه شن شوي دي. دغه راز د افغانستان د کرکټ ټیم د ای سی سی یا د کرکټ د جنوبي آسیا د شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. او دا مو هم واورېده چې یو افغان چې په خپله څو کاله مخکې له ترکیې د مدیترانې له لارې یونان ته رسېدلی غواړي د سمندر پر دې لاره کډوال له ناوړه پیښو وژغوري. دا و د ازادي راډیو د دې خبري ساعت ځینې مهم مسایل. په څو شیبو کې زموږ بله د ازادي راډیو خبري ساعت پیلېږي چې زما همکار احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.